سلامونه ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال هرکلی کوم د خبرونه مو تر ډیره د طالبانو یو کلنی کلیزی اړوند مطالبه ته ځانګړې شوې خو په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیاو هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات رانشي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز لرې شوی نه وي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي پر ښځو او انجونو د زده کړې او کار په برخو کې محدودیت تونه لګول شوې دي. ډېرې ښځو له خپلو دندو څخه وستل شوې دي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محرومې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان کال په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو اړمن خلکو سره مرستې کړې دي، خو ډبلیو ایف پی نن په یو ټویټ کې ویلي له دغو مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږې بیده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 980 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په ژمي کې د 300 میلیون کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا وفا وایي په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سري او تخنیکي روزنې مرستې کړې تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. وفا په یو ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د هیواد د وګړو د ټولو مصرف شاوخوا 20% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو پوره یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپل بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، خو واکمنۍ تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پرخېدو په حال کې دی. او د نړۍ د 2020 هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکران له ژیروپنیژیا اټومي تاسیسات وباسي. دغه هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې په ویب پاڼه خپره شوې ویلي ژیروپنیژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي. ژیروپنیژیا باندې چې د اروپا په کچه لوی اټومي برېښنا کوټ دی څه موده وړاندې بمبار هم وشو چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې جدي اندېښنې وپارولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ویلي د ژیروپنیژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکی ساحه اعلان شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د واکمنۍ د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت د طالبانو لخوا ړنګ شوي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ د بشري حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د سیاسي بدلون سره جوخت زیاتره افغان خبریالانو د ځان او کورنۍ امنیت د خوندیتوب لپاره هیواد پریښی. له دې ډلې بهشتي ارغن راته د ژوند کیسه کړې ده.
چې خپل ملت خپل هیواد ته لاس ورکړی وي تبن ته دکه پخوا په شان باندې نه اوسه مایوسه به وي زړه به بیا نه غواړي چې په پخو ودرېږي کار ته ادامه ورکړي.
د پخوانی نظام پوځیان وایي طالبانو د دوی لوړتیاو کار نه دی اخیستی.
هیڅ نو استفاده به نه کړی د تیر نظامیانو د وړتیاو څخه. یو نیم مراکز کې بعضی استادان ساتلي دي.
په تیر یو کال کې د طالبانو کړې ژمنې او د ازادۍ راډیو ځانګړې مستند چې د جمهوریت وروستۍ ورځې انځور کړې دي.
وروستۍ ورځې دي چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. خار خپل نسبي ګڼه لري خو زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې وهي.
کابل تمام کرا کرا راځي راځي را روان دي.
او د روزګان اوسیدونکي له بد اقتصادي وضعیت سره ټکوي.
خبرونه مخشتم غاری چه غاری وکره دی بیاغه یو امان و کاتمان اغنه یا پا کار زرکرم.
نن د زمری اسد د میاشتې سلویشتمه چې د اګست د میاشتې له 15مې سره برابر ده. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو او پر د هیواد د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کلنه کلیزه ده. له نن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14م کال د زمری په سلویشتمه یا د 2020م کال د اګست په 15مه په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیځ ملاتړ جمهوري نظام د پرزولو لپاره وسلواله مبارزه یې مخته وړه کابل ته ننوتل. پلازمینې ته د طالبانو له ننوتلو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډیرو جګپوړو چارواکو له دې هېواده په خیسپکې کړې وې. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغیزه کړې ده. اقتصادي ستونزې تر ډیرو کورنیو پورې رسېدلې، لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډیره کم شوي او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لویو لاسته راوړنو په توګه تل یادوي، لکه د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او په کار برخه کې، د بیان او خپلواکو رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې، په کور دننه د عامو خلکو او ځینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربېره د پخواني نظام نړیوالو ملاتړو او د بشري حقونو مدافع ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوو واکمنانو بل انتقاد چې ډېر مطرح کېږي، هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سم استازولي پکې نشته ده. دا او ځینې نور مسایل نړیوالو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. په افغانستان کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونو نړیوالو تل د یوې مهمې بریا په توګه یاد کړي دي. په دې برخه کې یوه بریا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ایجادول و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ هغه هم ړنګ کړ. خو د دې کمیسون پخواني چارواکو چې اکثره یې هیواد وتلی، کله نکله د همدې کمیسون له ادرسه د طالبانو پر واکمنۍ انتقادونه کوي. په دې ترڅ کې د دې کمیسون نن د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په مناسبت طالبان د بشري حقونو په نقص، د ملکي وګړو په وژلو، د بیان ازادۍ په محدودولو، د خلکو په اجباري کډوال کېدو او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او له افغانستان د باندې فعالیت کوي، په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی، لیکلي تر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک و. د کمیسیون ویلي طالبانو تر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخینی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او له دندو یې شړلي. همدا ډول افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقونه اخیستل شوي او د بیان ازادي محدوده او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې له وړاندې دا کمیسیون ملغا کړی په دې اړه سندي ویلي، مګر وړاندې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري او پکې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه لیکل شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې تر ننه په افغانستان کې 1,520 تنه ملکیان وژل شوي او 1,116 تنه ټپیان شوي. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوي بولي او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبریالان بې دندې شوي دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبریالان نیول شوي، 2 ټپیان شوي او 4 سیمیز خبریالان شکنجه شوی دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوی کمیسیون هم دا ډول طالبان د بشري حقونو په نقص تورنوي او وایي واک تل رسیدو وروسته 2,625 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه ښځې هم پکې دي، د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه شوي او 15 تنه نورو چې 11 ښځې او نجونې پکې شاملې دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې 4 خبریالان، د مخکینی نظام 19 نظامیان، 21 ملکیان او ځینې نور پکې شامل دي، لنیول وروسته شکنجه کړي دي او بیرته له بنده آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي، طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړي او وایي بیا لا بیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور کډه کولو ته مجبوري کړي دي. خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خبري وینا کې ویلي، د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د ښځو ښځو د حقونو په نقص سره دوی د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن باهوس زیاته کړي، طالبانو د نابرابرۍ تګلاره خپله کړې او په دې سره یې افغانستان له نورې نړۍ بیال کړی دی. سیما باهوس د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلاره ګواښونکي بولي او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته کار او په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خوا یې له ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي، خپلې بیان کې طالبان په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو او د سخت دریځې تګلارې په خپلولو تورن کړي دي. هغه تګلاره چې د دوی له آنده زیان یې د افغانستان راتلونکي او افغانانو ته رسیږي.
سره له دې چې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ځینې نورې ادارې منحل شوې دي، د دوی د بیا واکمنېدو سره جوخت ځینې خبریالان دې ته اړ شو چې هیواد پرېږدي. په دې برخه کې مو د تولونیوز پخانی ویاندې بهشتیار غن سره مرکه کړې او هغې راته د خپل ژوند کیسه داسې بیان کړې ده.
د معمول په شان مونږ ځینې ورځې رخصتې درلودې چې په ورځ باندې زه په رخصت وم، په کور کې وم. د ورځې تقریبا لس بجې نه نیمو نه تر لس بجو شاوخوا وه. زه بیرون د کور څخه وم ځکه ځینې شیان مو په کار ول. وضعیت هم د کټوټېدو په حال کې و. غوښتل مو ځینې شیان واخلو، خریداري وکړو د کور دپاره. ومې لیدل په خپلو سترګو باندې، د ورځې شاهده وم څنګه خلک ورخطا ول، څومره په ښار کې ګډوډي وه. ځکه مونږ هیڅ چا هم بیا دوی پر راتګ باندې هیڅ هم فکر نه کوم چې ما په خپل دا فکر نه کوم چې وضعیت تر دې حده خراب دی چې طالبان د داخل کور داخل کابل ته راغلي یا کابل به د سقوط په حال کې. ما هم دا فکر کوم چې دوی د میدان وردګ نه شاید راغلي وي، تازه نفس نور سرتي بزي په میدان وردګ ته. وضعیت ډېر زیات خراب و. زه هغه ورځ د کور نه بیرون وم او په خپله دې شاهده وم چې د کابل څنګه سقوط وکړ.
بهشتې، دغه کاري ورځې په اړه راته ووایي، کله چې تاسو د سقوط په سبا ورځ باندې دفتر ته لاړئ او تاسو هغه نوموړی ویانده وایي چې د یو طالب چارواکي سره مو مرکه وکړه، خپله هغه مهال تاسو خپله څه احساس کوو کله چې دوی ملت مبارکي ورکول او تاسو په داسې وضعیت کې وایي چې د دې احتمال ډېر زیات و چې کېدای شي طالبان میرمنې پرېنږدي چې هغوی کار وکړي، دغه مهال هغه احساس کړته وایي؟
تبن ته چې خپل ملت خپل هیواد ته له لاسه ورکړی وي، تبن ته د پخوا په شان باندې نه اوسې مایوسه به وي، زړه به دې لوېدلی وي، زړه به دې بیا نه غواړي چې په پخو ودرېږي، کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم مجبوره د خپل خلکو دپاره، د خپلو میرمنو دپاره باید دا قدم واخلي او باید مخکې ولاړه شي. په هغه ورځ که څه هم مونږ مات شوي وو، هیواد مو له لاسه ورکړی و، پخوانی حکومت نه و، له دې نه مو ډار درلود چې څه به کېږي، مرمنو سره د هغوی حقونه څنګه کېږي، دوی به د مرمنو په اړه باندې څه وایي. طبعاً وضعیت مې ښه نه و، ناامیده وم، خو یو څه هیله مې دام درلوده چې کېدای شي ګوندې وضعیت بیا تغییر وکړي، ګوندې دوی مېرمنو ته څه ونه وایي، ګوندې دا زه چې راغلی یم کار کوم د دې لامل شي چې راتلونکي کې دوی ښځینه ته څه ونه وایي او دوی ته اجازه ورکړي چې کار وکړي.
بهشتې، که دا راته ووایي چې اوس مهال چیرته یاست، ژوند چارې مو څنګه پر مخ ځي، کله چې له وطن نه راوت یاست څنګه دلته ژوند کې څه مثبت تغییرات راغلي که نه؟
زه تر اوسه هم پر دویم هیواد کې یم، الله مې هم کارونه روان دي. په البانیا کې یم، همدلته په مختلفو برخو کې مصروفه یم. که څه هم خبریالي کنه کوم، خو په یو نحوي غواړم خپلو خلکو ته چې دلته راسره دي ورته ګټه ورسوم، له دوی سره واوسېږم، له دوی نه یې واورم او خپل دردونه یو ځای سره شریک کړم.
بهشته جانې، که په لنډو کې راته ووایي، دا چې له خپل مسلکه لرې شوې په دې موده کې څه احساس کوئ، او یا د دې امکانات به درته برابر شي چې تاسو بیرته خپل مسلک ته راشئ او په دې برخه کې کار وکړئ؟
طبعاً ما ژورنالیزم ویلی دی، له ژورنالیزم نه فارغ یم، بیا مې په ژورنالیزم کې کار کړی دی او دا زما د ډېر وړکتوب نه هیله وه چې یو ورځ د خبریاله واوسم، د سکرین پر مخ د کار وکړم، د خپلو خلکو سره د اړیکه ولرم. او د ده دپاره کومو خندونه چې زما په مخ کې ول، کومې ستونزې چې زما په مخ کې وې، زه تر څنګه تېره شوم او څنګه پکې راووتم ټولنې ته. زما په کورنۍ کې زه لومړی ښځینه یم چې په دفتر کې کار کوم، بیا هغه څه چې په یو تلویزیون باندې کار کوي، تبن دغه پر وړاندې باندې ډېر زیات خندونه. خپل قلم لرو، خپل لیکنه لرو، لیکو، خپل دردونه پکې وایو. زه د ژورنالیزم یا خپل مسلک نه لری شوی یم، درد لرم. دا به وګورو د راتلونکي دپاره چې زه بیا کولی شم پر سکرین راشم او کار وکړم که نه، دا به وخت پرېږدو.
د ټلو نیوز پخوانی ویاند بهشتار غند و چې د خپل ژوند کیسه یې راته کوله.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن د شنبه کال پوره شو. طالبانو پر افغانستان د ولکې د ټینګولو سره د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه اړنګ کړل او وی ویل چې په خپل لوکي کې به دوی ته ځای نه ورکوي. زموږ همکار له پخواني پوځي جنرال عبدالرؤف روزګانی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان د پخوانیو پوځیانو له تجربې استفادې ته حاضر شوي او که نه.
طالبان دا یو کال پرسو دوی صرف د پنامه یو نیم کې چیرې د کمپیوټر او د اداري بخش د پاره ساتلی، ځکه دوی مسلکي خلک نه لري نو هیڅ نو استفاده دوی نه ده کړې د تیر نظامیانو د وړتیاو څخه. یو نیم مراکزو کې بعضې استادان ساتلي دي او نور سیستم په کوم شکل چې مخکې تللی په هغه شکل مخته نه ځي، تقریبا د رکود سره مخ دی دغه موده کې.
بل اورزګانی صاحب، که سړی په مجموع کې د وضعیت ته کتنه وکړي، په افغانستان کې د نظامونو له بدلون سره یا د دغه سی لویو تغیراتو سره، ولې همیشه د افغانستان ملي پاوز ړنګیږي او د پولیسو تشکیلاتو ته زیان رسیږي؟ حال دا چې یا تا په وروسته پاتو افریقایي هیوادونو کې هم دغه سی لوی تحولات راځي، خو دغه تشکیلات په خپل حال پاتې وي. په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده؟
د څلور څلوېښت کاله کېږي چې د غرب د اهدافو او د پاکستان د مداخله ښکار یو. متاسفانه دغه زموږ ګرچې افغانانو په ډېر مقدس هدف باندې دوی جهاد پیل کړ، ولې دغه جهاد ابتدا سه داسې پروژه وه. که تاسې د بل کلینټن او مثلا پرویز مشرف و د بېنظیر د دوی مصاحبې وګورئ، تاسې د دې جګړې یا د دې جهاد په پروژه یواله باندې پوهیږي. متاسفانه دغه کم جنگ چې پر مشتمل شوی دی، د دې جنگو پاکستان په لاس کې و، د دوی سوق اداره و، د دوی اهداف پلې شوی دی. نو پاکستان همیشه دا غوښتي دي چې د دوی اهداف دا و چې زموږ وردو لمنده یوسي، زموږ مسله قواره ونړي، زموږ نظامونه را ونړي، زموږ ملي ګټې را زیانمن کړي. چې دغه دوه درې مرحلې چې اول ځل مجاهدین راله، بیا چې کله مجاهدینو غوښتل چې دوی نظام جوړ کړي هغه هم پرې نه شول، او بیا چې مثلا طالبان په بل دور راله هم دوی دلته په پخوانی جمهور رئیس ډاکټر صاحب نجیب الله په شهید کړي. دا ټول برنامه د ایسای او جنرال احمد ګل خپل راغلی، هغه برنامه تاسو تعقیب کړي دي، اورېدلي مو دي د خپل امریکایي ژورنالستانو او د هغو د استخباراتو څخه دا خبرې لیک شوي دي. د دې ځل هم کله طالبان راله، دغه د دوهې برنامه چې څنګه مخ ته ولاړه، په دې کې چې رښتیا شي ډېر پورته لاس خپل ایسای درلودې او د امریکا او طالب ترمنځ وساتت اصلا ایسای وکړي، نو ایسای هیڅکله نه غواړي چې موږ دلته یو پرولار افغانستان دلته موجود دی. هغه د دوی منظمه یا مدونه ستراتیژي ده چې دلته باید یو ضعیف افغانستان شو ولاړ افغانستان نه دی په کار. دلته مسله قوا په څنګه چې دوی خارج نه خوري یا ویره جن لري په هغه شکل له دوی نه غواړي، نو دوی د دوه ځل زموږ منظمه مسله قوا کله د طالب په موټو کله د مجاهدینو په موټو را لمنځه یوړله.
عبدالرؤف روزګانی چې د پخوانی پوځیانو پر ستونزې خبرې کولې، اوس به هم ورشو روزګان ته. د روزګان اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي اقتصاد د پخوا په پرتله 90% ضعیفه شوی او کورونه کې دومره څه نه لري چې وی خوري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د کار نشټوالی، د توکو لوړ قیمتونه، وروستي سیلابونه او وچکالۍ هغه څه دي چې د دوی پر ژوند زیاتې اغیزې کړې دي. یاد خلک پر افغانستان له واکمنو څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د کاری بوختیا نشټوالی او د خوراکي توکو لوړو نرخونو اندیښمن کړي دي او په سخت غربت کې ژوند کوي. امینا سادیا او رحمت الله چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته د خپل ستړي ژوند پاړه داسې وویل.
اته ورځې نه ورځې کېږي بیا ورنه ماخستم غاری چې غاری وکړلې بیا یو امان او کاتمانه غنه یې په کار راکړه مالاله یې په کار راکړه زه به دې وپالم لکه ماته چې تا مات را کړي
د کور کښې نه یې پر درجالې نو د دې ژوند خو مرګ شدی په خدای دې ته مجبوره کړې یم وروره چې چنجې خپل ځان خپله یعنی مړ کړم
دغه مې د کور مشر دی څلور ماشومان په خونه کښې بنجان کړم زه ځینې ووځم د دې ماشوم پاته دی به داسې درې ګرمۍ د دغونې نهڅه چې وخورو یا اوبه څښم.
د دغه ولایت اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د بېوزلۍ یا وزګارۍ د کچې د راټیټولو په پار دي په هیواد کې د روان بشري ناورین مخه ونیسي. د ترینکوټ ښار درې اوسیدونکو الاده د سامیا او داد محمد د ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه څوک نه شکوم، زه نه مټوګاټ غلا نه کوم، بل غلا نه کوم، او چې زه مجبوره شوم ستا په جیب کښې لس روپۍ زیې نه در پېدم
ښې وسلاکه لرم که دغه مایي به ما پر اوبو باندې ډوډۍ باندې کښېنولې دي پر بل پر سړه پر اټام باندې کښېنولې دي بالا دغه ژوند مې دی
داسې غربت کښې ژوند کوي بېچارهګان چې داسې بېکاري ده چې نه په زرنج روپۍ برابرول کېږي نه په روزانه دا څو کسه پنځوس کسه به یوه یوه ته وایه د پنځوسو روپو روزانه لرې.
بلخوا بیا پر اورزګان واکمن هم دغه ستونزه مني، خو وایي چې په دغه ولایت کې به د کانونو په استخراج سره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان ولایت مرستیال والي حکمت الله مزمل له ازادي راډیو ته وویل.
والي صاحب تللی وو د امیرالمومنین شیخ صاحب سره لیدلې وه، نو هغه په دې معدنو باندې خبره سره کړې او معدن کښې تقریبا چې دا زموږ د ولایت معدن استخراج چې دي اجازه دې وسي نو په هغه کښې د دې ولایت سره ډېر کسانان په کار کښې راځي.
د اورزګان ولایت مرستیال والي دغه راز زیاتوي چې اوسمهال یې د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو ته لسګونه ټنه غنم لېږلي چې هلته به یې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د ډلې د سرتاسري امنیت، اقتصادي خپلواکۍ، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د احترام او د ټولنیز ثبات د راوستو لپاره پرلپسې ژمنې کړې دي، خو ښکاري چې په دې څلورو برخو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنو د ژمنو عملي کېدل تر پښتنو او نیوکو لاندې دي. د امید زهرمل په دې راپور کې په دې اړه د منتقدینو دلایل او د طالبانو ژمنې او ځوابونه راخیستل شوي دي.
کوم امنیت چې اوس راغلی ده په تېرو څلوېښتو کلونو کښې په مثال نه لري. طبعا افغانستان د جګړې
د طالبانو تر ټولو مهمه ژمنه او دعوه همدا ده په افغانستان کې د سرتاسري امنیت راوستل، خو د 2023 کال د اګست له شپږویشتمې تر ننه کندوز، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه د داعش ډلې د خونړیو ځانمرګو بریدونو شاهد وو. د بیلګې په توګه د 2023 کال اګست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر برید شي پکې 170 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو ځانمرګې برید شي 8 تنه پکې ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 15مه د کندوز په سید آباد جومات ځانمرګې برید شي پکې 50 تنه ووژل شول او نږدې 100 نور ټپیان شول. د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون وسلوال برید شي پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم طالبانو لومړیو کې دعوه کوله چې لا یې واکمني نوې ده، وروسته به هر څه سم شي، خو د داعش د بریدونو لړۍ تر 2022 کال هم ورسېده او په مزار شریف، کندوز او کابل کې په جوماتونو، خانقا او ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه د یادونې دي چې په دې بریدونو کې هم لسګونه کسان ټپیان او ووژل شول. تر دې چې داعش د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه هم په نښه کړه. که څه هم د دې غونډې لپاره طالبانو په لویه کچه امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم داعش وسوالو ډېر نږدې ځان وررسولی وو. دې پیښو ته په کتو د امنیتي مسایلو کارپوه بشیر صافی وایي د طالبانو واکمني په امنیتي برخه کې له لویو ننګونو سره مخ ده.
منګورو د داعش فعالیتونه دي، د نور ډلې دي چې د طالبانو پر ضد وسواله مبارزه کوي، همدارنګه د تېرو څو وختونو راهیسې د سلفي علماو پر ضد چې کوم هدفي وجنې دي دا هم که طالبان یې نه کوي داعش یې تر اوسه پړه په غاړه نه ده اخیستلې.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې ټولو خبرو سره سره بیا هم ټینګار کوي چې ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی.
ټول افغانان آرام ساغ دي، که ښار دی که اطراف دی که کلی دی که ولسوالۍ
خوشحالی ده آرام کې ژوند کوي.
د جمهوریت نظام پر مهال هم داعش وسلوالې ډلې وخت په وخت بریدونه کول، خو امنیتي وضعیت ځکه ښه نه و چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ټوپک پوګه کړی و، او تر خوا یې په افغانستان کې د ډېرو ځانمرګو وسلوالو بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت هم دوی مانه. خو اوس له داعش پرته د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو ډلو هم ټوپک پورته کړی او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي. د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا عمومي بخښنه هم تر پوښتنې لاندې ده. د چنګاښ په 9 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ولیکل، د 2020 کال د اګست له نیمایي څخه بیا د 2022 کال د جون تر 15 په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د مخکني حکومت 160 امنیتي سرتیري او حکومتي چارواکي وژل شوي او 103 اویا نور نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم د لندې په 9 یو راپور کې ولیکل، طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. د بیان ازادي محدودیت، د خبریالانو نیول او زنداني کول او تر خوا اطلاعاتو ته کم لاسرسي هغه څه دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې راوستي. اقتصادی وضعیت
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیاته ده، ډیر خلک ده.
سفی الله د هرات اوسیدونکو لري او وخت د طالبانو له رسیدو سره د خلکو روان بد وضعیت بیانوي. په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین پاړه په نړیواله کچه هم اندېښنې مطرح دي. تر دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین پاړه خبرداري ورکړه. چنګاښ په 18 د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ولیکل، خراب اقتصادي وضعیت د افغانانو په ژوند بد اغیز کړی او همدا اوس د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویلي و 22 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او تر خوا یې 1.8 میلیونه خوارځواکي ځپلي چې له دې شمېرې 3 میلیونه ماشومان دي. له خراب اقتصادي وضعیت سره سره په افغانستان کې د خوړو او سون توکو بیې هم پورته تللي او د سرسلیب د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ د 2020 کال د جولای رئیس په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې له 55 تر 55 لوړې شوې دي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي د طالبانو له راتګ سره سم بیروزګاري زیاته او خلک له مالي پلوه ډیر وځپل شول.
طالبان ونتوانېدل چې یو واحد کس په خپل ټول تحریک کې، په خپل ټول اوسنی دولت کې رامخته کړي او هغه د اقتصاد یا نورو تخنیکي مسایلو په هکله یو پیراګراف خبرې وکړي. حکومت او دولتداري دا د خوبونو په ناستو په لویو لویو خبرو یا په کاپي سوي خبرو باندې نه کیږي.
خو د طالبانو د حکومت ویانځ به الله مجاهد بیا وایي دوی د اقتصادي خوځښت لپاره په زیربنایي کارونو کار کوي.
اسلامي امارت اخته د سلپنیار د اقتصادي رقمونې لپاره اساسی کار و مثلا طلوع پروژو باندی کار.
خو طالبانو د ټاپی او کاسازر پروژو په برخه کې له ترکمنستان او تاجکستان سره د غونډو او د قانون د استخراج پرته د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. هغه پروژې چې د جمهوریت نظام پر مهال له اتیا سلنې زیاتې تخنیکي او لوجستیکي کارونه بشپړ شوي وو. د دې ترڅنګ طالبانو د مخکنی جمهوریت نظام اداري سیستم کاپي کړی او له اقتصادي غونډو نیولې تر اداري جوړښتونو ټولې چارې هماغه ډول مخکې وړي. ټولنیز ثبات طالبان پر دې هم تورن دي چې تر اوسه د قومي جوړښت پر بنسټ په خپلو ادارو کې نورو قومونو او ښځو ته ونډه نه ده ورکړې. د طالبانو په اوسنۍ اداره کې یوازې یو تاجک وزیر شته چې هغه هم د طالبانو پلوی ګڼل کیږي. همدا ډول پر طالبانو نیوکه ده چې تخنیکي او مسلکي ادارې خپلو پلویانو ته سپارلې چې یوازې مولایان دي. طالبانو د ډېری وزارتونو د مسلکي او تخنیکي معینانو په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د روغتیا، مخابراتو، ښار جوړونې، کلیو پراختیا، مصطوفیت او نورو مسلکي ریاستونو ته هم مولایان معرفي کړي او د مخکنی جمهوریت نظام مسلکی معینانه او رئیسانی ګوخه کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپله شخصا یو کال کېږي چې بېکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اګست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده. په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکول وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پای ټکی کېښود او دغه هیواد ولسی له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پرېښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ له حرکته پاتې شو. سلګونه نظر افغانان کډوالۍ ته اړ شول.
تېر کال همدا وخت
جمهوریت نظام سقوط سو او تدیره پوری د افغانانو اندخنی په همدې باندې وي چې د خوځو حقوق همدارنګه ملي سرود او ملي بیرغ او تدیره پوری د دې پر وړاندې به طالب نظام صدریس غوړه کوي ځین شین محوسل او د اکثر افغانانو اندخنی په همدې باندې خو دې ترڅنګ امنیت راغی جګړه ختمه سو او هغه کسان چې په خپل کلی ته کور ته تللی نسول اوس